آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو تر ډیره له پاکستان د افغان کډوالو د استلو په لړۍ خپل پیغامونه راته پریښي دي ځینو افغان کډوالو چې د استولو ګواښ سره مخامخ دي شکایت کړي چې د پاکستان پولیس ورسره ناوړه چلند کوي او دوی دا تور هم پوری کوي چې په همدې سړه هوا کې د پاکستان پولیس د دوی کورونه او جونګړي ورانوي دا چې پاکستان ولې په دې حساسو شرایطو کې چې ژمی هم را روان دی او په افغانستان کې بشري ناورین هم حاکم دی دغه ډول پریکړه کړې په دې اړه په افغانستان کې د پاکستان له پخواني سفیر رستم شاه مومند سره مرکه هم لرو اوریدونکو تاسو خبرې چې د دې پروګرام په پای کې د ورک شو عزیزانو او د هغوی د موندلو په اړه پیغامونه هم راټول شوي خو اوس راځي د اوریدونکو هغه پیغامونه واورو چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر څرنګوالي یې ازادي راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو. زه د ازادي راډیو د ټول کارکونکو څخه مننه کوم. الله دې وکړي جوړ روغ به ژوند دی به سرور لري. ورور پاکستان کې مر سره ډیر ظلم کیږي، مر سامانونه ګرځول کیږي، مر له کارډونو ضروري کارډونو راسته ایستل کیږي، ورور پیسې پنا کرا سخصل کیږي. ورور
السلام علیکم، خان محمد یم، د خوست ښار څخه در سره په تماس کې یم. د پاکستان مهاجرین چې دي، دا پاکستان باید د افغان مهاجرو سره ښار اویو کې دا کوم بد چلند چې دا روان کړی، دا ټول د اسلام او د بشر له حقوقو سره روانه ده. دوی نړیوال باید ټول دوی باندې فشار راوړي چې دغه افغانان په داسې ژمي کې کارونه ړنګ نه کړي، د ملک راونه باسي. دا خو ډېر لوی ظلم دی.
السلام علیکم، زه د پنجاب نه سید خبرې کوم. دلته کې چې کوم د مهاجرینو نیول شروع دي، دا کوم چې د کارډو والا دي هغه هم تنګول کېږي، او کارډونو والا هم تاڼو ته بوزي هغه هم نیسي هغه هم تنګوي. او دلته د مهاجرو ډېر تنګېدې شروع دي. نو موږ تاسو هیله دا ده چې د آواز نشر کوي، چې د دې لپاره یو پروګرام وکړي، آواز نشر کوي، آواز اوچت کوي چې د کارډونو والا هم دلته تنګول کېږي او د کارډونو والا هم نیول کېږي.
سلام علیکم، څنګه ښه جوړ بخیر خیرت وګوره. پاکستان مې تماس درسره نیولې دي. زه د افغانستان یم، د کندهار ولایت یم. په کندهار کې مې وظیفه درلوده، کومه مې پوستي وم. اوس په پاکستان کې اوسم چې د طالبانو حکومت راغلی دی. راغلی یم پاکستان کې اوسم. اوس پاکستان پرېږدي نه دلته. او هلته موږ ژوند په خطر کې دی. دلې په ځنګله کې ټکان راباندې سوي دي. هلته ویشتلې یم. په افغانستان کې کولمې مې ټوله په لښتکې دي. سوال بل د ټوم د نړۍ سمدا غوښتنه ده چې زموږ
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر څرنګوالي مو ازادي راډیو ته پریښي وو. په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دی او سلګونه زره کسان افغانستان ته ستانه شوي، د پاکستان موقت صدر اعظم خپل وروستیو څرګندونو کې د بې اسناده کډوالو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې له پاکستان سره د افغانستان مسایل به هغه وخت حل شي چې کابل کې د پوینا یو مشروع حکومت رامنځته شي. سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند پوښتلی چې ولې د پاکستان حکومت په ځانګړې توګه موقت حکومت د سلګونو زرو افغان کډوالو د ایستلو پریکړه کړې.
دا ډېر یو غیر انساني غیر اخلاقي کار و چې دی پورته کو، او داسې ویل کېږي چې په دې کې د دغه حکومت څومره دانه خو د نظامی خلقو چې کوم نه دا پیسہ چې کوم نه پدی باندې پاس اور وته پلا، او نه نگران حکومت ته دا اختیار دی چې دا دومره غټه غټه پیسہ لیل کی ځکه چې رګوی او نن مسولیت چې کوم نه اخو یو انتخابات کول دي، نو دا خپل مسولیت نه پاس بلاړو او یو دغه پیسہ لا وکړي چې هغه ته خلک مریان دی او هغه د پاکستان او د افغانستان په اړیکو باندې ډېر زیات جوهر منفي اثرات پیدا کوي. یو بله دا ټول لږ دا چې پنځه لس لکه خلک چې کوم دی هغه دوی په تکلیف کې کړل په دې ژمي کې چې نه هلته کور شته او نه هلته کاروبار شته او دلته چې کوم دی کورونه پرې وران کړو او کاروبارونه پرې ختم کړو بچي د سکولونه را وښکلو او دغه چې کوم دی په سامان پټرول لرې کړو چې تاسو به یو خالي شوب کې دا یو صندوق به ځان سوړی او دا کې کنه له دا کې ولېګل پولې ته ولې د کتاب سوځي نو دا یو ډېر د څه کار یو کو شي زما خیر نه کړه سو معاف کړه خو په بین الاقوامي قانون کې چې کوم نه دي اس کو نه شي نه
مننه مش تاسو ویل چې دا فیصله کېدای شي د پاوز وی پاکستانی چارواکي خصوصا پاوز څه غواړي لکابله مشکله چې افغاني صاحب حکومت او طالبان راغلي طالبان ویل کېدې چې دوی په لګان هم دي ملګری هم دي او یاوو نو دوی څه غواړي لکابله
دا غي دا اندازه و چې د پاکستان کې چې بریدونه چې چوي دي په پوله باندې او پاکستان کې دنه 14 کې چې اتي شوې دي په دې کې افغانان دی او په افغانان کې کوم نه پاهي کې اخر کوم دي چې دلته کوم د مهاجرو په حیثیت باندې اوسېږي او اسنا لري خود توفیقی پای کې داخل خلاص دی دا خبره بالکل غلطه را چې کوم بریدونه کیږي د دایښ خلک کوي تحریک طالبان پاکستان خلک کوي ته دې کې د افغان مهاجرینو اسلاس نشته افغان مهاجرینو دا سلويخ کله ته تیر کړی دي اوس پر دې باندې څه الزام نه دی لګېدل دي اوس پر دې پاکستان په سیاست کې څه نه راغلی دي اوس پر دې مقامي لنجو نه ځان پر اساس کړی دی دې مقامی خلکو سره ډېر ښه اړیکې پاتې شوې دي او د یو بل نه څه ګډې شوې نشته دې د پاکستان اکانومي ته نقصان نه رسولې بلکې په داسې سېکټرو کې لکه د ترانسپورت او د کنستراکشن او د نورو سېکټرو کې دې د پاکستان اقتصاد ته تقویت رسولې نو دا خبره چې دې په 14 کې او په بریدونو کې افغانان مهاجر چې کوم نه راغلي سلاس دې دا یو بالکل غلط مفروضه ده
بل پښتنه دا چې دوی وايي دا کسان چې دوی خارج کوي یا باسي له پاکستانه دوی اسناد نه لري یا رجستر شوی نه دي دا کسان لږونه کاله پاکستان کې پاتې شوی دي ولی دوی رجستر شوی نه وو تاسو کمشنری کې مې وخت کې پاتې شوی یاست
دا هغه خبره ده چې کوم لکه په خپل لیکلو کې او وینو کې روز کوما دا افغانان چې په پولا کراس کې او دلته پاکستان ته راشي دي ته هیڅ پته نه کیږي چرته زو دوی صرف دا درک لګولې چې په فلانی ځای کې فلانی خار کې فلانی کلی کې دوی خپل خپلوان دي د کلی خلک دي دوی ته ځان رسي دوی د دې نه دي خبره چې ريجستریشن به څنګه کیږي او نور چې کوم دی دا شناختی په څوک ور کوي دا د پاکستان نه مامورینو مسولیت دی چې هغه دې ځان ورسي او دوی چې کوم دی نو دا کی ريجستر کی او دوی شناختی ور کیا رضی مستقل
کابل او اسلام آباد څه په کار دي چې دغه شان لانجې په خپل منځ کې ختم کړي چې کله ناکله را ولاړیږي کله په پولو باندې دازي وشي کله پولې باندې سي سرحدات وتړل سي څه په کار دي چې دوی وکړي چې دغه لانجې ختم کړي
دا په پولو باندې چې کوم لانجې دي نو تاسو ګورئ چې درې سوا ټرکونه درې سوا جازونه دا په کراچۍ په بندر ولاړ دي دغه اوسه پوری چې کوم نه دغه نه شوي نو هغه سامان ټول خرابې کی تورخم ته ورشه چمن ته ورشه نو په سلګونو ټکونه چې کوم نه ولاړی وجه صدا وجه دا چې دلته لس نو کمی کار کوي نو یو یو محکمه چې کوم نه یو یو افسر چې کوم نه لغې ټول دغه به مشر وي نو دا فیصلې به اسانه وي او دلته هر یو محکمه خپل مشر دی هغه خپل فیصلې کوي نو بیا خبر نه راځي چې تر رشوت هم پیډیږي او ته چې کوم نه یو ګنټه والا کار چې کوم نه هغه په دوه ورځو کې کیږي نو بیا دا تاجران چې کوم دی هغه بخپشي دا غي تاوانم کیږي او د خلکو چې کوم اتلاس راته چې کوم رکاوټ ده دغه چې کوم یو بل مسره ده دغه خبره تعلقات اړیکې به لخت کیږي چې دا د ویزو کار چې کوم دی لګسان شي دته چې کوم نه کابل کې اجرال آباد کې د ویزو د پرسوک درخواست بری په هغه ته وي ته بس پد مې انتظار کې بس پد مې انتظار به څوک کوي باید چې غزور سیستم ولې پاس سیستم دغه شي یا د شناختی په دابانه باید خلک بریږي د پاکستان هم خلک بریږي افغانستان هم خلک بریږي او دا چې کوم دا تار اونډه شوی دی په دې کې چې کوم دې زې په ځباني هغه دروازې جوړې کی او هغه باندې دا پر شناختی کارت پر اساس باندې خلک بریږي نو اله په کومه داړي کې ختی یعنی ورس پرې په داړي کې زمخ یې رضا وش نور هم خرابي
په افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومند چې آزادی رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 20 201.
او اوس هم ستاسو یو شمېر نور پیغامونه چې د ازادي راډیو واتس اپ او غږ ثبتونکي ماشین ته مو پریښي دي.
فادي ورګړځي او ضرورت ته پیښي نو اند کلی کور نه ونه ستر کاروبار او ته دفتر او بیا تر سنگره دا شیان شته د پور ورکړه. اما افغانستان کې تبه نو د پور ورکړې اعتبار یو څه کمزوره شوی دی. هغه وخت چې هیواد سکوت شو او طالبانو نظام حاکم شو نو بیکاری زیاته شوله. زمونږ یو هیواد کې پور هغه چاته ورکول کی چې ګوري سبای دا لنډون کړي کول شي د خپل پور ادا کړي. نو په کوم صورت کې څوک یو چاته پور ورکړي چې کاروبار جوړي ماش ولري د عایداتو منبع ورته معلومه چې مثلا احمد ما نه قرض وړي د عایداتو منبع شته نو دا منبع له طریقې په ماته دا پور بیرته راکی. مثلا نو اوس د خلکو عایداتي منبع یانو کاروبار ډیر ګډ وډ شو نو اوس خلک په اعتماد خلک د پور وړ کې باندې اعتماد نه کوي. نه چاته ډیر په اسانۍ پور نه ورکوي ولو کډیر نږدې خپلوان هم پیږي چې عربي کاری چاته دا بیچاره به ماته څه راکی یانو ما سره به سم کاری وکړي.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو لیدونکو ټولو ته سلامونه. خو د قرض په ارتباط باید داسې ووایم چې یو سړی ډېر له انتها زیات قرضدار کېږي باید مقابل لوری لږ څه ورسره رحم وکړي، یا د ما په صورت کې یا د وخت په صورت کې. او بل هغه ته ټوله غټ خبره دا ده چې هغه مجبوره نه کړي، چې هغه دونه مجبوره نه کړي چې هغه خپل جای پرېږدي او یا خپل ولایت پرېږدي یا نورو جانو ته ولاړ شي. هغه بیا پور ورکولو توان له لاسه ورکوي. اوس ما خپل قرض کړی توانستم، کاروبار مې کړی په وخت توانستم، یا چا پیسې را چوړې دي تقریبا هغه پور اوس ما له وسه پورته ده. زید ورکولو توان نه لرم، خو ما باندې چا په پیسې دي هغه زه مجبوره کړم چې زه خپله وظیفه له لاسه ورکړم او خپل کاروبار هر څه له لاسه ورکړم، خپل وطن پرېږدم او وتښتم. نو خدای دې وکړي ما پیغام تاسو نشر کړی تر څو پورې د خلکو سره یو احساس دی رحمدلی او د سله رحمه پیدا سي. السلام
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زما د طالبانو د دغه صدا خواهش دی د حکومت د مرستې ټوله ماجرو ته ور وویشي.
سلامونه نیکی هیلی د ازادي رادیو کارمندان وته. زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تدلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله زه د ازادي رادیو چې ډیر منندو یم چې موږ ته تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبل هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي د موږ د افغانستان د خلکو غور د خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک سوال ټکر ټکر در پوتره دي. څونه مهاجرین در پوتره سو، څونه مړسو، څونه ځکه ځایس یو خدای تعالی دې وکړي چې جوړ شي. نو سلام او احترام
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکهلی وړاندې کوم. زه عثمان د پیننده پاریا ولایت څخه په اړیکه کې یم. په ټولنیزو رسنیو کې یو رقم نشرات چې هغه کله ناکله ویل کېږي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی، اقتصادي مشکلات زیات شوي دي او داسې نور. هغه د زما په خپل شخصي نظر باندې د خارجیانو یو د سیسی دي. دلته چې موږ په داخل افغانستان کې چې موږ ته حالت منویږي الحمدلله مشکلات نشته. د امنیت په لحاظ باندې امنیت برابر دی، امنیت تامین دی. د چا سره زور زیاتی نه کیږي، د چا مال په زور باندې نه اخیستل کیږي. څلورویشت ساعته یو څوک کولی شي د یوه ولایت څخه تر بل ولایت ته، د یوه ولسوالۍ څخه تر بلې ولسوالۍ پسې، او د ولسوالۍ څخه تر ولایته پسې راترامت وکړي. او دا چې نړیوال کومې خبرې کوي چې داسې وسو هسې وسو، دا مشکلات د دغه دولت جوړ کړي نه دي. دغه اوس د افغانستان سرپرست حکومت چې دی، دا دی د ولس سره او د مظلوم ملت سره ظلم کوي. مشکلات یې ورته جوړ کړي، یا بندیزونه دي، یا څنګه دي، یا په رسمیت نه پیژني. دا دولت سره هیڅ لن نه کوي، دا دوی د ملت سره ظلم کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالمتین د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د سفر د سیمې څخه دغه پیغام پیژنم. زما د وړو چارواکو څخه دا هیله او غوښتنه ده چې زموږ دپاره دغه کوتل سم کې جوړ کړي، ځکه چې ډېر خراب دي، مشکلات سره مخ یو.
السلام علیکم آزادی کارکوونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ صدر سره په اړیکې، د ولی ګل په نامه د کنجک د سیمې سره پیشته زوی د کلي څخه، زما د اسلامي اماراتو څخه دا غوښتنه ده چې اول زموږ بند موږ ته وتړي، د اوبو د ذخیرې دپاره، د چښلو په اوبو پسې د مساکله خلک اریان تللي دي چې څه به پو وکړو، او دوهمه غټه غوښتنه مو دغه ده د اسلامي اماراتو څخه چې زموږ سړک پوخ کړي. په ټول افغانستان کې سړکونه جوړیږي، ډمبرونه جوړیږي، یو د مساکله د ولسوالۍ کې هیڅ خدمت نه دی سوی. دغه مساکله ولسوالۍ ته دي د اسلامي امارت پاملرنه وسي، او زموږ خپل مریض چې تر ګریشه و لښکرګاه پسې رسو، سخت مریض دی، هغه خپل ژوند د لاس ورکوي د ډېرې کچې لارې څخه. نو دغه زموږ د حکومت څخه غوښتنه ده چې دغه سړک موږ ته جوړ شي، او دغه د رود بند موږ ته وتړي. نو موږ دا غوښتنه لرو د اسلامي اماراتو څخه چې دغه دوه کاره موږ ته وکړي. نور نه مرسته غواړو، هیڅ شی نه غواړو. دغه د ولس لپاره یو ډېر غټ خدمت دی. دا اوس الان په مساکله ولسوالۍ کې جامبر شروع دی، څوک وایي 50 ګزه جوړوي، څوک وایي 10 ګزه جوړوي، څوک وایي 200 ګزه جوړوي، لکه د پروش کال د 100 ګزه 200 ګزه جوړي، نور خدمت نه پښکې کیږي. دا قدر کې د موږ ته خدمت وسی په دغه حکومت کې چې دغه موږ ته یو بند وتړل سي، یو د دمبر موږ ته وتړل سي، دمبر جوړ سي. دا هغه ته غوښتنه ده زموږ د ټول مساکله د ولس، دا غوښتنه ده یوازې زما نه، نه یوازې د وطن یا د کلي، د ټول ولس ته غوښتنه لري د ارمان په زړه کې.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکوونکو ته سلامونه کوو. علي د وکشي جوړ او روغ بي. مو د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نه د مرستو کوم خلک چې دي، د مرستو سرپرستان چې دي، د مرستې چې راځي له خارج مملکتو څخه، نو دغه کوم سرپرستان چې دي، دغه خلکو په مهاړه باندې یو څه پوښتنې درویګنې پویل شوي دي، پیدا شوي دي. دغه هم غزني د ولایت د ولایتي چارواکو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه خلکو پسې ودرېږي او پسې ټینګ شي. دغه خلک باید دا خاینان ګیر کړل شي، او موږ په دې اړه ډېر له حکومت سره راځي او ډېر ځن خوشحاله یو چې دغه خلک باید له دندو لرې کړل شي.
اورېدونکو، دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
د پروګرام په وروستۍ برخه کې لجمن سره سم راځو د ورکو شو عزیزانو د لټې د پروګرام لاندې برخه ته. دا پیغامونه طاهر روخان راټول کړي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسن د فراد ولایت بکواد ولسوالی سسا سره پراڑی کې مزما ورکړو ته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نادره کسوي دی مرد د پاړه باندې اس معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلرویش کال کوم روشه د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړیکې نیولې شه او د واس مطابق جایزام لري پر وسو درې اته سوا ته دوا سوا بلش میرو هم پر وسو دوا شپږ سو ولس اته سو یو څلویش وسلام په احترام.
بله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مې سه شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمنه اوریدونکو ته سلامونه پدې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته زندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله ناکله بیا داسې وایي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچیری محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001428 19. شمیره اوس دلته بیا وایم 0001428 19. یعنی 0001 1 2 3 4 5 6 او دویم افغان بسم شمیره ده 0005 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیرې دی دواړ زما شمیرې دی که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکې ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمو د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د اصلي کورنۍ زموږ دغه خاورې نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته شوق تر 6:46 پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم. زه ولی خان د حاجی مسل زوی د پکتیا ولایت تاجر یم. د رکیون د کلی اوسیدونکی یم. ورکه ما یو ورور په نوم دی ګلولی نمیږي او مشهور په ګل ده. تقریبا کم از کم ورکه نیو پینګل سپور اسکول کیږي چې بيدرک شوی ده. هیڅ معلومات نشته. یو اول خو پنجاب کې وګنم رو وسو نو بیا بيدرک شوی ده. ازادي رادیو نه ډیره مننه. چاچا ته معلومات وی ورور په دغه شمیره ده مونته خبر رو کی نو شیرینی بخپل او خور رکا هغه هم مورور ده ورور د ازادي اریو بولس والے ده د کوم کلی وسیګون کیدا خپل ده ایلون اوری مورور ازون در ورسوی قبل یو یور دوسی ایلون اوری ورور نو تاسو د موسر د همکاری وو کی ورور دا سړی درو ودی پهلن کوبل کیو بس خو هغه دا ولم علم مال شورورا.
گران ورورا ولی خان تاسو په دې پیغام کې خپل ټلیفون شمیره نه ذکر کړئ نو لطفا په راتلونکي کې کوم پیغام راستاو خپل ټلیفون شمیره په خپل ولولي. خو دا ځلې زه دغه شمیره چې په کمپیوټر کې پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم 0029 چې د البته د افغانستان کوډ نمبر دی ورسته بیا 0049 4 5 4. تکرار 0029 0049 4 5 4.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیلې وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسئ. زما نوم لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی 4 کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته یې په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0 6 5 5 9 0 9 0 یو ځل بیا تکرارو ماری با شماره ده 0 85 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 125 0 0 13 125 0 0. وسلام الله پاکی تاسو لجر در کی
ازادی ردوت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما دا کازی تقریبا یو نیم کال کیری لخپل کور څخه نه درکه دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د دایګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کاله دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه په قد یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. نو که هر مسلمان ورور که تا پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې که لیدلی وي یا معلومات په لري د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 90 4 95 51 0 80 2 2 3 0 0 50 3 3. د واټساپ شماره ده 0 90 4 95 51.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
آزادی میلمه
دا آزادی رادیو د نن ورځې میلمنه مو مدني فعاله نظیفه جلالی ده. دا په ناروی کې اوسیا او په افغانستان کې بې سرپرسته ښځو ته د نفقې د برابرولو لپاره له هغوی سره د کار موندنې په برخه کې مرسته کوي. د آغلې جلالی کورنۍ ژبه شیخنی ده، خو په پښتو او دری هم د مورنۍ ژبې په شان ښه پوهیږي. له هغې څخه د مرکې په پیل کې مې غوښتنه وکړه چې د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایي، چیرته زیږیدلې او زده کړې چیرې کړې دي؟
ډیره زیاته مننه. زه خپله په کابل کې زیږیدلې یم، په 1915 کال باندې، او د هغه ترڅنګ کله چې په هغه کال کې زما پلارجان شهید شو او زما د پلارجان د شهادت څخه وروسته، البته موږ په بدخشان کې وو، او د بدخشان څخه ولاړو تاجکستان ته. هلته مو یو دوه کاله تیر کړل او بیرته راغلو بدخشان ته. دا چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو، زه وم درې ورونه میوه او موږ څلور واړه، زما مورکۍ ته پاتې وو او مورکۍ مې په یوازې سر باندې زموږ پالنه او روزنه پر غاړه باندې لرله. نو مجبور اسوله چې بیرته کابل ته راسي. نو ما خپل مکتب کله چې 15 کالو مورکۍ مې زه مکتب ته ورواچولم، او په کابل کې ما تر اووم ټولګي پورې درس وویل. دغه څخه وروسته زما مورکۍ دغه اقتصادي ستونزو په خاطر باندې چې یو ښه دنده ورته پیدا شوې وه په زابل ولایت کې، هلته ولاړه او زه د ځان سره بوتللم. نو د اتم ټولګي څخه بیا تر دولسم ټولګي پورې ما د زابل په ولایت کې وویل، چې دغه څخه وروسته خپل د پوهنتون د دورې په خاطر باندې زه بیرته کابل ته راغلم. او په کابل کې ما قضا او سرانولي وویل، البته څو مهم بورسی را ته برابر سوي وي، خو د څو عامل و چې زه نسوی کولی هغه بورسی ته تللی وای. اول خدا چې افغانستان پر ما باندې ډیر زیات ګران دی، او هغه وخت کې د دې جرأت ما ځان ته نسوی ورکولی چې زه د وطن څخه ولاړه سم. دوهم موضوع د کورنۍ مسله و چې د مورکۍ څخه زما زړه نه کېدله چې زه خپل د فامیل څخه جلا سم، او هغه هم په 12 کلنۍ کې زه د دوی څخه مسافرت وکم. نو په همدې خاطر باندې کابل کې پاتې سولم، او هلته ما خپل څلور کلنه دوره قضا او سرانولي برخه وویل، او همدارنګه دغه ترڅنګ بی بی ای بزنس منیجمنت بزنس ادمنستریشن می وویل. د مکتب په دوران کې البته کله چې زه د لسم صنف کې وم، زموږ د دینی علومو د استاد څخه چې په مکتب کې د قران عظیم شان او د تجوید کورس جوړ کړی و، هلته ما قران عظیم شان زده کړی او تجوید می وویل. چې کابل ته راغلم، خپل حفظ او قرات ته مې د شیخ عبدالکبیر حیدری په حلقه کې ادامه ورکړله، او د هغه ترڅنګ نو ما علمي سیرونه ډیر زیات کړی دي مختلف هیوادو ته، مختلف موضوعات باندې. خو کله چې د 2020 کال وروسته زه ناروی ته راغلم، نو
تاسو ول چې په کابل کې زیږیدلې یاست، یو موده مو په زابل کې تیره ده، یو موده مو هم په پرشان کې تیره کړې ده. ستاسو کورنۍ یعنی منظور مور پلار دی، هغوی دی کابل دی او که دی بدخشان دی؟
زما پلارجان چې دی هغه د بدخشان د شغنان د ولسوالۍ څخه ده، او مورکۍ مې د غزنی ولایت څخه دی چې د دیک ولسوالۍ څخه مخکې د رباط په نامه باندې وو، د غزنی ولایت د تاجکانو څخه ده.
بله. نو تاسو پښتو چیرته زده کړه؟ په زابل کې دی شوازی په دوره کې او په کابل کې؟
پښتو ژبه البته زما مورکۍ یو ډیره ملي مفکوره درلودله او لري یې الحمدلله. حتی مخکې له دې نه چې موږ زابل ولایت ته ولاړ سو، همیشه په دې لټه کې و چې موږ دواړه ملي ژبې زده کړو. زموږ خپله په کور کې چې په کوم ژبه باندې خبرې کوو، هغه پامیری ژبه ده یا شغناني ژبه چې په افغانستان کې ورته وایي. نو موږ خپل یو محلي ژبه لرو، لیکن د دې ژبې ترڅنګ زما مورکۍ همیشه د دې تلاش یا کوشش یې کړی دی چې موږ په پښتو او دري باندې خبرې وکولای سو. نو بیا چې زابل ته ولاړم، هلته د اتم ټولګي څخه تر دولسم پورې، نو په د مکتب دوره مې وه، طبیعي خبره ده چې د زمان په تیریدو سره زما پښتو او حتی کوم زابلي لهجه چې ده هغه یو څه ناڅه اندازه واخلم.
تاسو په کور کې پامیری یا شغناني ژبه باندې خبرې کوئ، آیا دا ژبه له دری او پښتو سره ډېره متفاوته ده؟
بل یو شغنانی ژبه لکه څنګه چې موږ او تاسې البته طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې ټول موږ څه د پاسه درې څلوېشت محلي ژبې لرو او ټولې ژبې په ځان کې د پښتو او دري څخه ځینې لغاتونه لري، لیکن د ازبکي په شان باندې، د پشهي په شان باندې، د قزلباشي په شان باندې پامیري هم یو متفاوته ژبه ده چې حتی ځان ته لیکنې هم لري. خو الفبای دری کوم الفبا چې موږ په دری او پښتو کې کارو، امغه د پښتو او دری الفبا د پامیري ژبې الفبا هم.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ د ازادي رادیو میلمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
په 2021 میلادي کال کې یو تغییر راغی، طالبان راغلل او اکثره هغه کارونه چې ښځو کول هغه له لاسه ورکړل. تاسې بیا څه وکړل؟
بلکل دقیق خبره. از ما کاروان یا د کارکولو کاروان می په افغانستان کې هم د بیلا بیلو ستونزو، موانع او مشکلاتو سره و، لکه څنګه چې می دغه سی شش لا سره ورنی الحمدلله د افغانستان د ملت لپاره همیشه درلود لیلې په افغانستان کې. لیکن کله چې رژیم تغییر سو، بدبختانه چې ما ډیر زیات تاوان ولیدی، ځکه چې د یوې خوا ما د لاسي صنایع کمپنی و چې په مکمل ډول باندې وتړل سو، د هغه ترڅنګ ما د ټریننګ سنټر و اسلامي د زابل په ولایت کې چې جواز راڅخه واخیستل سو او هغه ټریننګ سنټر وتړل سواله. په کوم ورځ باندې چې زابل ولایت، البته د افغانستان ولایتونه مخکې له دینه چې طالبان کابل ونیسي، اول یې زابل ونیوله، دغه څخه وروسته زه ولاړم کندهار ته، بیا چې کندهار ونیول سواله زه راغلم کابل ته. او په کابل کې نو زما هیڅ زړه ته نه لوېدی چې نظام به تغییرېږي. زه ولاړلم دفتر ته او همکارانو ته مې وویل چې په ولایتونو کې موقتی جګړه ده، نو حتما دا به پای ته رسیږي، موږ به خپل دفاتر د اوس لپاره وتړو، خو په کابل کې به موږ خپل کار وکړو تر څو چې د خپل د نړیوال همکارانو سره او همدارنګه په افغانستان کې خپل د همکارانو سره خبرې اترې وکړو چې زموږ کارونه او پلان به څه رقم جوړو.
نو تاسو د دفتر په ارتباط د ټریننګ د مرکز په ارتباط مې څه معلومات مشاهدهونکو ته ورکړئ چې د څه شي ټریننګ تاسو چاته ورکړئ او کوم ډول خلکو ته؟
بالکل، دا ټریننګ سنټر په حق له باندې باید زه ووایم چې دا یو اسلامي سنټر و د زابل په ولایت کې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي په افغانستان کې بیا خصوصا په اطرافو کې د آگاهي سطح ډیره کمه وه، او په اسلام کې، البته افغانستان صحیح دی چې اسلامي ټولنه ده، لیکن په اسلام کې افراط او تفریط ډیر زیات دی په افغانستان کې. مثلا یو افراط زه تاسو ته دا ووایم چې انجونې مکاتبو ته نه پرېږدي. دا نه یوازې اوس چې مکاتب په بل قطن بند سوي دي، په تیر نظام کې هم په اطرافونو کې، یعنی خلک داسې فکر کول چې که چیرې زموږ انجونې مکاتبو ته ولاړ سي یا مثلا کار وکړي دا به د اسلام خلاف کاری، او یا که چیرې یو انجلۍ په خپل خوښه باندې واده کوي، حال دا چې دا اسلامي حق دی چې الله جل جلاله ورکړی دی او په احادیثو او په آیتونو باندې دا ثابت دی. لیکن متاسفانه چې د خشونت کچه لوړه وه او خصوصا په فامیلونو کې دا مسائل ډیر زیات وو، نو موږ دغه ټریننګ سنټر د لارې د دې ترڅنګ چې د قرآن عظیم شان او د هغه تفسیر او ترجمه تدریسوله، د هغه ترڅنګ موږ انګلیسي، کمپیوټر او د میرمنو دولس اساسي حقونه هم خلکو ته د عامه آگاهي په رقم باندې ورکوله، چې دا ټول دا پروګرام د ښځو او انجونو په خاطر باندې او په کامله توګه باندې رایگان وله.
نو دا مرکز بیا د طالبانو له لوري وتړل شو او که تاسې پخپله د نامنې په خاطر بند کو؟
نه، د طالبانو د لوري وتړل سوله، او متاسفانه چې هغه کوم جواز چې موږ درلودله هغه جواز واخیستل سوله او دا سنټر بند سوه.
نو دوی دلیل درلود چې ولې بندې؟ حال دا چې تاسې وایي چې په دې مرکز کې تاسې د اسلام روزنه خلکو ته ورکوله، د حقیقي اسلام ښوونه او روزنه مو کوله،
دقیقا متاسفانه لکه څنګه چې دوی په افغانستان کې د مکاتبو د تړلو او د پوهنتونونو د تړلو په حق لواندې دلیل نه لري، نه منطقي او نه شرعي دلیل. د ازما د کوم اسلامي سنټر چې د دې د تړلو لپاره هم دوی هیڅ کوم دلیل نه دی ویلي، او حتی د اوسلو په ناسته کې زه د طالبانو سره ومه او هلته د مذاکراتو په ترڅ کې ما دوی ته د دې یادونه وکړله چې دا مرکز کچیري وتړل سي دا یوازې د دې سره نه چې د عامه آگاهي ورکولو کې به خلکو ته ستونزې جوړې سي او دا میرمنې به ځینې بې برخې سي، بلکې سیسه لپاره به یو شرعي ګناه وي. لیکن متاسفانه چې هیڅ کوم تغییر پکې را نغلله او دا سنټر وتړل سو.
وروسته له دې چې طالبان کابل ته راغلل، تاسې ناروې ته ولاړئ که کوم بل هیواد؟
بلې، او کله چې طالبان راغلله په تیر نظام کې ما ځینې فعالیتونه درلودل چې په جنوب غرب حوزه کې و، خصوصا په کندهار، زابل، هلمند او ځینې نور ولایتونو کې د هغه فامیلونو سره موږ کار کوله چې دوی د اقتصادي فقر په خاطر باندې خپل اولادونه به دوی هغه ته لیږل، پاکستاني مدرسو ته به یې لیږله، ځکه چې د هغوی لخوا یو څه ناسم معاش ورته ورکول کېدله. نو موږ یو برنامه داسې طرحه کړې وه چې د دغه فامیلونو سره به مو خبرې اترې کولې او د دوی ته به موږ کاري فرصتونه او درسي فرصتونه برابروله. نو د همدغې فعالیتونو په خاطر باندې چې په تیر نظام کې هم څو ځلې زه د ډېره تهدیدېدلم او ډېر جدي خطرات ماته رامنځته سول، هان دا چې دوه درې ځلې د دوی د حملې سره زه مخامخ سولم د مختلف ولایتونو کې. نو بیا زه چې کله کابل ته راغلم هم ډیره تهدیدېدلم. نو بیا د دې لپاره چې موږ د مختلف سفارتخانو سره ما کار کړی و، دوی را سره تماس ونیول چې کچیرې ته غواړي موږ کولی سو چې تا او فامیل دې وباسو. نو ځینې نور هیوادونه لکه کاناډا، جرمني، فرانسه، دوی نو راته ویل چې موږ ادي اقل کولی سو تا او مور دې دوه نفره وباسو، ځکه ته مجرد یې نو موږ نسو کولی چې ستا ورونه در سره وباسو. خو ناروې وزنی هیواد و چې زما ول سره فامیل چې درې مې ورونه دي او ورندرګانې دي الحمدلله او د دوی اولادونه دي، او ما نسوی کولی چې دوی هلته پرېږدم، ځکه کچیرې زه یوازې راغلی وای نو دلته به بیا ما خپل آواز نسوی جګولی. نو بیا ناروې ته مستقیم راغلو او همدلته متاسفانه چې مهاجرت مو وکړل او وطن مو پریښودل، البته موقتا چې ان شاء الله بیرته اوزا سمسي او یو داسې ورځ راسي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شم.
د خپلو غوریدونکو لپاره چې دا خبرې له پایله نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ د ازادي رادیو میلمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
نو په ناروی کې اوس په څه مصروفه یاست؟ په اکثرا افغانان چې کومو هیوادونو ته تللي دي اول د هغه هیواد ژبه زده کوي، څومره به ناروی زده کړې ده او د دې په څنګ کې نور په کومو کارونو بوخت یاست؟
د دوی معرفي سولما د نارویجی ژبې د ادبیاتو په بخش کې چې دا دوه کلنه دوره ده چې تقریبا 15 میاشتې تیرې سوې دي او یو ډیره لنډه موده یې پاتې ده چې له خیر سره دا به هم خلاصیږي. او دا هغه ترڅنګ مې یو فیلوشپ ته اپلای کړی و، همدلته د اندرانی فیلوشپ په نامه باندې چې دا د پولیټیکل لیډرشپ په برخه کې و چې هغه کمپلیټ سوه، تکمیل سوه، ځکه لنډمهاله وه. او دا هغه ترڅنګ زه د یو نارویجی سازمان سره کار کوم، لکه څنګه چې مخکې ما وویل د سازمان نوم د دوی د پالیسی مطابق زه نسم اخستلی، خو دلته د افغانستان لپاره هم زه مختلف هیوادو ته سفر کوم په نړیوالو ناستو کې د سازمان ملل متحد سره، د ځینې نور نهادونو سره زه اشتراک کوم او څومره چې زه وکولی سم، لکه څنګه چې ما د اچ آر ډی پلس په نامه باندې کوم نیټورک چې ما تاسو ته یادوري وکړله، د دې نیټورک د سټیرینګ کمیټې غړی یم او په افغانستان کې د بشري حقونو د مدافعانو لپاره، د میرمنو لپاره، د نجونو د زده کړو په برخه کې، په مختلفو برخو کې همدلته ناروی کې زه اخته یم. او حتی مونږ یو شخصي برنامه لرو چې یو شخصي کمیټه دلته مونږ جوړه کړې ده چې په افغانستان کې موږ وکولی سو هغه میرمنې چې په کور کې دي او نفقه راوړون کین لري، د هغوی لپاره مش کوچنی کاروبار په کور کې ورته برابر کو. مثلا یو میرمن ته یو څو ماشین اخستی په کور کې دوی خیاطی کوي، یو څو میرمن مثلا یو اچار، مربا او د ترشیو شین خرڅوي، بیا بیرته د دوی مارکیټینګ بیرته موږ خپل ورته کوو. چېلته په افغانستان کې د کوم سوپر مارکیټونه چې د دوی کورو ته نږدې تماس ورسره نیسو، یو دوه کارمند مو ورته نیولې دي چې دوی حداقل وکولی سي خپل روزمره ژوند مخې ته یوسي.
تاسو بیا پیسې له کومه ورته پیدا کوي، څنګه برابروي او په څه شکل افغانستان ته استوي؟
بالکل، زما په شمول باندې د کوم گروپ چې دا کار کوو ټول هغه کسان دي چې دوی وظیفه لري. البته لکه څنګه چې ما مخکې وویل، زه چې تازه د افغانستان څخه راغلم دلته، زه تقریبا و میاشتې بیکاره وم. دغه څخه وروسته یو دغه سازمان پیدا شو چې دا سازمان خپله هم د ریفیوجیز یا د مهاجرانو لپاره کار کوي او هم د هیومن رایټس ډیفندر یا د بشري حقوقو د فعالانو لپاره کار کوي. نو ما رسمي وظیفه واخیستله او معاش لرم، او خپل معاش ما په درې برخو باندې ویشلې ده چې یو برخه یې افغانستان ته لیږم، یو برخه یې دلته زما د کور کرایه او مصارف کیږي، او هغه یوه برخه یې زما او زما د تعلیم کې چې ما ته ضرورت دي، او کوم سفرونه چې زه کوم د افغانستان لپاره د هغه مصارف کیږي. نو زما په شمول د کوم کسان چې زموږ په کمیټه کې دي ټول هغه افغان انجونې دي چې هغوی وظیفې لري او خپل د شخصي پیسې څخه حاضری سوي دي چې د میاشتې افغانستان ته موږ پیسې ولیږو. او د پیسو لیږل متاسفانه د بانکونو د لارې څخه ممکن نه ده، لیکن د وسترن یونین د لارې او یا هم د صرافۍ د لارې څخه موږ د پیسې افغانستان ته لیږو.
تاسو ول د افغانستان په ارتباط سفرونه کوي، سفرونه کوم هیوادونو ته کوي او عموما په کومو موضوعاتو خبرې کوي؟
افغانستان په ارتباط باندې ټولې هغه ناستې چې د نړیوال سازمان کې کیږي، د بشري حقوقو په شورا کې کیږي، هیومن رایټس کونسل کې، په دې ناستو کې زه په مکمله توګه باندې برخه اخلم همیشه. او د سویس هیواد ترڅنګ مونږ جرمني، دنمارک، سویدن، بلجیم او نور هیوادونه چې دي د دوی د دعوتنامو مطابق، البته هر هیواد کې چې هر برنامه د مذاکراتي برنامه، البته مثلا د طالبانو سره چې دوی مذاکره او همدلته په ناروی کې ما خپل ګډون درلودل، د هغه ترڅنګ نور بین الافغاني ناستي یا ډایالوګس چې کیږي د افغانستان لپاره د حل لارې، او یا هم د تخوایي په خاطر باندې چې موږ څو برنامو باندې کار کوو، یو برنامه دا دی چې موږ غواړو د افغانستان لپاره اکاونټیبلټی میکانیزم او یا هم د ځواب ویونکو یا میکانیزم پاسخګویی په نامه باندې یو میکانیزم باندې کار وکړو چې هغه کسان چې په افغانستان کې جنگی جنایتونه کړي یا د بشري حقوقو نقض کړي، که هغه اوسنۍ حاکمان دي که د تیر نظام حاکمان یا زورواکان ول، دوی ټول مجبور سي چې ځواب ووایي. یو زمونږ د دتخایي یو برخه دا ده، دوهم دتخایي برخه زمونږ د میرمنو د انجونو په خاطر باندې دي چې دوی اساسي حقوقو چې د کار او د تعلیم د حق په شمول باندې موږ غواړو چې دوی په ټولو اساسي حقوقو باندې په نړیواله سطحه باندې دتخواهي وسي. او په درېمه کټګوري کې مونږ د نوي نسل په خاطر باندې کار کوو چې نوي نسل په کورکورانه شکل باندې بیا د سیاسيونو قرباني نسي. نو موږ مختلفو هیوادو ته سفر کوو، د ځوانانو سره کینو او د دې ناستو رهبری ز پخپل کوم.
لته سره په دا کمیټه چې جوړ کړی ده، نور هم ټول افغانان دي که د بیلابیلو هیوادونو اتباع دي؟
البته د کوم کمیټه چې د افغانستان لپاره کار کوي یوازې زما سره افغانان دي، لیکن موږ د ایوری ویمن تریډي په نامه باندې چې دغه فیلوشپ چې ما مخکې ویل چې دوی لخوا او دوی عضویت لرو، او په هغه کې بیا د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې د سازمان ملل متحد سره ثبت دي هغوی ټول پکې عضویت لري، او د هر هیواد لپاره جلا کمیټه شته دی چې هغوی د تخویانې کوي. لیکن دغه کوم کمیټه چې مشخص د افغانستان لپاره فن رایزنګ کوي، دا بیا یوازې موږ افغانان یو چې د هغوی څخه زموږ یو فرق دا دی چې مثلا هغوی د خپل هیواد لپاره شخصي مصارف نه کوي، لیکن موږ دغه یو کوچنی کمیټه چې تقریبا رهبری زما په غاړه باندې ده او زما په شمول باندې او یا نورې خویندې او ورونه چې ځوانان دي هغوی را سره دي، موږ د افغانستان لپاره د خپل شخصي جیب څخه فن رایزنګ کوو.
د خپل اوریدونکو لپاره چې دا خبرې له پایلې نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ د آزادې رادیو میلمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوې خو نن سبا په ناروی کې اوسي او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
بل تاسو ویل چې په بیلابیلو ناستو کې ګډون کوي، ډیر افغانان مایوس دي له دا ډول غونډو، له دا ډول خبرو. شاید هم دوی د یو فوري تحول او بدلون غوښتونکي وي یا هیله لري. ستاسو خپل نظر سره چې دا ډول غونډې څه تاثیر لرلی شي؟
زه په دې باندې پوهیږم چې دا ډول غونډې البته په افغانستان کې سیاسي تغییر نشي راوستلی، هغه هم د اوس لپاره، ځکه ما په وار وار باندې په خپلو ویناو کې، په خپلو ناستو کې چې د نړیوال سازمان یا د مختلف هیوادونو د استازو سره ما درلودلی دی او د طالبانو سره موږ درلودلی دی، البته په ټولو ځایو کې ما دا ویلی دی چې د افغانستان اوسنی کوم حکومت چې طالبانو ته سپارل شوی دی، طالبان نه دي راغلي په جګړه باندې، نه دي اخیستلی، بلکې دا دوی ته تسلیم شوی دی او دا مرحله به یو 15 کاله وخت ونیسي او دا به یو موقتی پروژه وي. نو د اوس لپاره حداقل شاید سیاسي تغییراتو لپاره موږ هیڅ ونسو کولی، لیکن حداقل موږ کولای شو چې هغه خپل رښتینی ژغ پورته کړو، د راتلونکي لپاره د دې جلوګیری وکړو چې بیا تیر سیاسیون د افغانستان د نوي نسل څخه سو استفاده وکړي یا په نړیوال سټیج کې، مثلا په تیر کې کله چې به ډایالوګس کېدل، کله چې به غونډې ترسره کېدلې، همدا څو تکراری چهرې وي چې دوی به راتلله، د افغانستان د ښځو د نامه څخه به سو استفاده کوله، د افغانستان د ځوانانو څخه به دوی سو استفاده کول او صحیح نمایندګي به یې هم نه کوله. لیکن اوس زموږ تلاش دا دی چې زموږ ټولې خویندې ورونه، البته په عادلانه شکل باندې، نه یوازې زه بلکې زموږ خویندې ورونه، د دې جرأت وکولای سي چې راسي په نړیواله سطحه باندې خپل ځغ پورته کړي، او دا به وخت نیسی د کله چې مثلا زمان تیر سی، په مرور د زمان باندې افغانستان، د افغانستان نوی نسل به خپل هیواد لپاره خپل هغه موثریت او اغیزمنتوب ښکاره کوي، او دا په هغه صورت سره کیږي چې دوی د کوم مثلا مخکې ما تاسو ته د مثال په ډول هغه کوم میکانیزمونه چې موږ ور باندې کار کوو هغه مو ویل، که چیرته دا میکانیزمونه رامنځته سي، بعد دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی حیثیت ولري، دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی لسته راوړنه ای. نو که چیرې مثلا په دې برخه کې زه کار کوم، همداسې نور ځوانان هم دي چې هغوی هم په مختلفو برخو کې کار کوي او حتما لسته راوړنې بلري، نو دا غونډې به خپل موثریت ولري، لیکن په عجولانه شکل باندې نه.
بله، تاسو ویل چې له طالبانو سره مو کتلي دي، په غونډو کې مو سره ګډون کړی دی، دوی لغوی سره له خبرو څومره درته معلومه شوی دی چې دوی به د نجونو ښوونځي خلاص کړي او د ښځو حقونه به څه ناڅه ومني؟
البته نه، د طالبانو څخه په کامله توګه باندې زه شخصا خپله هیڅ کوم هیله نسم درلودلی، البته یو ډیر کوچنی او کاذبه هیله د 2022 په جنوري کې چې کله طالبان وسلو ته راغلل او هلته تعهد وکړله، ملا متقی خپل په خوله باندې وویل چې موږ کله بیرته ولاړ شو، ځکه دلته ما خپله ورته وویل چې تاسو افغان یاست، تاسو پښتانه یاستئ او ستاسو یو کلتور او فرهنګ دا دی چې کله یو ښځه خپل پوړنۍ تسته اچوي ستاسو په مخ کې، تاسو هغه نه پایمال کوي او د هغه پوړنۍ په خاطر باندې حتی که چیرې څوک ستاسو قاتل هم یې هغه بخشي، نو تاسو د دغه پوړنۍ پر روی باندې زموږ د خویندو او د میندو کوم مکاتب یا تحصیلي پروسې چې دي هغه خلاص کړي. نو دې هلته ژمنه وکړله چې موږ بیرته واپس افغانستان ته ولاړ شو، په دې مسله باندې به خبرې کیږي، لیکن دغه څخه وروسته تاسو خپل شاهد وس چې کله د پاکستان څخه ایحت ولړی کابل ته بل فرمان صادر سو، کله چې حنا رواني راغله کابل ته بل فرمان صادر سو، همدا رقم باندې پاکستان په خپل هغه ډیر خراب او د افغانستان پر ضد باندې کوم پالیسیان چې دی لري او د طالبانو د کارنامو کوم منیجمنت چې دوی په لاس باندې ده، دوی ورځ تر بل غواړي په افغانستان کې نه یوازې دا چې ښځې په سیستماتیک توګه باندې د سیاسي مشارکت څخه منې کړي، مثلا د اقتصادي مشارکت څخه ایسته کړي، بلکې په فرهنګي توګه افغانستان ته دوی غواړي صدمه ورسوي او بنسټي صدمه ورته وارد کړي. نو د طالبانو سره خبرې اترې زما په نظر باندې چې د څو تجارب ما خپل کړی دي فائدہ نه لري، ځکه چې طالبان خپل په خپل مابینس کې دوی سره نه دي جوړ، په خپل مابینس کې دوی سره جنجالونه لري او دوی په خپل سر باندې دینه د کوم فرمانونه چې صادریږي په دې ټول د پاکستان لاس دی، د پاکستان څخه راځي او ځین نور قدرتمند هیوادونه دوی حمایه کوي په دې فرمانونو کې، نو متاسفانه د اوس لپاره هیڅ کوم هیله نه لرو او تر ټولو لوی بدبختي دا دی چې نړیوال سازمان د افغانستان د شوزو په وړاندې باندې د بشري حقوقو د نقص په وړاندې باندې مسؤولانه اقدام دوی نه کوي. دوی متاسفانه د سوزانه بیانیه وړاندې کوي چې دغه بیانیه په وړاندې کولو سره د افغانستان ستونزې نه حلېږي.
تصویر سره کوم لوبه ډیره مې خوخه یې محبوبې ډیره مې خوخه یې محبوبې چې تا مې نکوي دروغ راځور پوښتنه چې تا مې نکوي دروغ
زوال قبر دي زوال شک بر